السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې اوسه ته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر د خبر ازادۍ رادیو ته تایید کړه او ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې ده د یونما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدان دي د ټولنې پرون ناوخته په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د یو بل منلو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق د وګړو ترمنځ د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي په بیان کې راغلي دي چې د دینی عالمانو د غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو ارادې او غوښتنو ته سپکاوی وکړي د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د تیرې سه شنبې پورز د طالبانو درې تنه منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د محمود حسن ورور د پنج شنبې پورز ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی حسن شکنجه شوی او په نازک حالت کې دی هغه د بشري حقونو له ټولنو وغوښتل چې د هغه د ورور د خوشي کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري ستړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول د وزارت بیگانه وخت پر ایکس باندې په یو بیان کې دا خبر ورکړای دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د ازبکستان د پنګونې د ادارې د مشر عزیز بیگ صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستاني پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته ورسید د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر احمد الله زاهد پرون لدې پلاوی سره وکتل ترڅو د کابل او تاشکند ترمنځ د ګاډي پنګونې په اړه بس ورسره وکړي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 تنه وسلوال یاغیان وژل شوي دي د اسرایلو پوځ بیگانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونو لسلو زیات شکمن کسان نیولي لسګونه وسلې ضبط کړي او سلګونه چاودیدونکي توکي له منځه وړي دي د اسرایلو پوځ هغه پخوانی راپورونه هم تایید کړل چې وایي اسرایلي ځواکونو خپل عملیات د لویدیځ غاړې تامون ښار ته نږدې سیمې ته غځولي دي د فلسطین خبري اژانس وفا د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرایلي ځواکونو په نیول شویو سیمو کې ښار ته نږدې د کډوالو په یو کمپ د بلدوزرونو په وسیله حمله کړې او د سوریې په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوې په وژل شویو کې 14 ښځې او یو سړی دی په چودنه کې 15 نورې ښځې هم ټپیانې شوې دي چې د یوې حالت یې نازک ښودل شوی په عین حال کې په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 13 ښځې او یو نارینه وژل شوي د حلب د شمال ختیځ ولایت منبج ښار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د بشر اسد د رژیم له نسکورېدو راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی په دې سیمه کې د سوریې د ملي پوځ په نوم ډله چې ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د امریکا له ملاتړه د برخمنې کورد ډلې پر ضد جګړې کوي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي د راپورونو په لړ کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې د ډزو په اړه نور جزئیات درکړو ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي په یوه مرکه کې به دا موضوع هم وشاربو
ما خپل په ورسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه باندې شول او موږ د ورسم د ورسم سم فون دوار ډېر تکرار کړل شو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن دی. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بس کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره دی او امریکایي پلاوی د کتنې موضوع څیړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي دي چې پیښه د یک شنبه په ورځ لغرمې ورسته شوې ده. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستنګزای اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړی د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښه یکشنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پلچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یوناما په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلی، خو یوناما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړي. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په نتیجه کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د یوناما یو کارکونکی برسیرن ټپي دی. قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکي هم هستوګندي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یوناما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس د راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لری کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو له بنسټیزو حقونه بللي او له دې څخه سرغړونه له بشري حقونو سرغړونه بللي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي 1.5 میلیونه ځوان انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منې شوې دي. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یک شنبه د فبروري پر 2مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمیر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مکتب رفته نمیتانیم سا جگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پا توگه چی چلور کلکی گی خونزی تر نسم تللی او د خونزی دروازی تر لیدی او د خلاصی دو چرکی هم نسته دیر ناهیلیم او دا چی طالبان د نړیوالې ټولنې په خبرو هیڅ عمل نه کوي. له نړیوالې ټولنې غواړو چې لا هڅه وکړي چې د خونزی دروازې خلاصې کړي. هیڅوک مو غږ نه اوري.
کوشش کنم تا در مکتب برای دختران باز شود.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلي رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګید، ازادي راډیو ته وویل
مخبل په رسم سم کې زده کړې کولې د طالبان درته سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ د یو لسم یا دو لسم سم فون دوه ډېر تقرر کړل شو. ما د مکتب سند تر لاسه کړو او اوس کولای شم خپل نیمه علي زده کړې وکم. او طالبان هم د جنکیان په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي، که څه هم طبي پوهنځی دي، ولې بیا هم اجازه نه ورکړي ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بیزید روخان او داسې نور انسټیټیوټ نه. دولت او عامه خلک باید دغه بندیزونه د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېریږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانونو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي، که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر منځنۍ زده کړو بندیز پای ته ورسوي. په دې اړه د نور بحث لپاره د نجونو د تعلیم د حق فعاله آسیا احمدی د شبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او دا موضوع سره څیړو. اغلی احمدی، تدې بیا ملګرو ملتونو یو ځل خپل غوښتنه تکرار کړه او تقریبا درې کال وشول چې بیا د غوښتنې کیږي، بیا د غوښتنې کیږي، خو د طالبانو انکار هم روان دی. دا به تر کله پورې دا غوښتنې وي او د طالبانو انکار به وي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته. بالکل، درې کاله پورې سوسی انجونی لا تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آینده لپاره خوشاله وسو سي یو سهار کینو یو قانون وی سي بل سهار کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وی او مجبوره یې سي قبول کو بل لار نستا او ټوله ټولنه هم دسي د دومره قانونو په وړاندې چوپتا. ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه لیدلې. هر واره چې دا یادېږي بل واره بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ شوی وي. مثلا تاسیس وخت مخکې ول ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه و، د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و، دا هم د نجونو په وړاندې بند کو او د یو ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملی اقدام سی په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم نه سي څنګه ستر اوسه نه وسوي.
دا عملی اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومو نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا نو کومو غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودریږي له هغورو سم کولای سی له نورو نه حمایت وغواړو کله سی دموږ پلا دموږ غرور او دموږ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسې راضي دي همداسې دوی ناست دي او هیڅ هم نه کوي نو بهرنیان به څه وکړي اول باید خپل ملت م راپورته سي خلک راپورته سي غږ راوباسي د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی یا هغه هم امن دي دوی غږ راوباسي او دایو نتیجه ورکي سي هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضان کیږي آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه باید وسی تاسو ګوري ورځ پورس کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک باید پورته سي او غږراو بسي
تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې په هیګي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي څه دی یعنی ولې محدودیت لګولې ولې دوامدار انکار کوي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی
بالکل اکثرا چې خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبره رسیږي فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژنې نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمونږ نه کار وغواړي دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاس راوړي دوی له دې غاړ خډاریږي ک سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي شاید موږ دا زورګوي ته پرې نه دی دا قومندې ته پرې نه دی دا غزل تم پرینه دي دا تاریخ ته مپرینه دي او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلی ترغو سي خلک وړاندې نه کې ترغو سي د په جهالت کې ونه ساتي ترغو ته نس کولای په حکومت وکي نو دی غواړي چې دا جون مکمل شو شکل لټولنې چې محروم کی سي ترغو دی وکولای سي په دې ټولنې باندې امر وکي
اغلی احمدی یو روسي پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی د دې اوږد مهال توان په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی کلاند ځواب راکړئ لطفا
بالکل ادرې کال ډیر زیات وخت وخته او موږ نور هم د دومره وخت وقول روسي شاتر دی هم وخت سي دا به یو غټه فاجعه د افغانستان لپاره د صحت لپاره یا د خصوصا د میرمنو سي زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولين هواد په دنیا کې سي د خزو عمر تر نارینه و کم دی یعنی د زرمړي فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه خزو په واسطه باندې به دومره ریکارډون په دنیا کې وټړو شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې او په هر تور لیست کې به د موږ نوم په اول سر کې وي کده مرګ وي کده ظلمونه وی او کده هر شی وی زمونږ نوم به شاید افغانستان په غتور لسونو کې وی او متاسفانه دا به ټول زیان به میرمنو ترسیږي د دې صحاده د دې ځوان د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همدسي او خوب پاتې سي د دې لپاره
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د نجونو د کار او تعلیم د حق فعال آسیا احمدی وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ملګرو ملتونو پرختیاي پروګرام یا یو ان ډي پي وای د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کورنیو بې ځای شویو او رستنو شویو کډوالو بشري وضعیت هلتا کړکېچن دی د یو ان ډی پی په یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې د افغانان د کورونو له کمښت بیکاری او غنو نورو ننګونو سره مخامخ دي په عین حال کې د ننګرهار ولایت کورنی بې ځای شوی او له ګاونډي پاکستان راستن شوی کډوال د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت لري او له نړیوالو غاړي چې مرستې ورسره وکړي
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ډی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بېځایه سویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه سوي وضعیت کړکېچان بللی او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. دغې ادارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بېځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بېکاریو، بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازمو بشري مرستو، روغتیا خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام سیمه ییز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بېځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهالو حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورني بېځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بېځایه سوي او دغه راز راستنه سوي بیا ډیری له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې په ټکو یې درې شپېته سلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنیو بېځایه سویو او له پاکستانه وروستیو راستنه سویو ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بېځایه سوی صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. خلک بېځایه شوي کورونه موږ پاکستان ته راغلي اوس بل چې امینه کې اوسېږو، خپله سرپناه نه لري، اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتنګ کړو بس راویستو دی.
د یو این ډی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړیو پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بېځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا له وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدیدو ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ډی پی وایي چې په ننګرهار ولایت کې کورنۍ بېځایه شوي او راستنه شوي کډوال د کورونو له کمښت، بېکارۍ او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو لخوا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد محدودیتونه د ګوزند مثبتو پیښو د زیاتوالي سبب شوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د کور په کور پر ځای په جوماتونو او د کلیو او بانډو مرکزونو ته د واکسین د چارو د محدودولو له کبله د دې خبرې یقیني کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورسیږي ستونزمن کړي دي.
په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په دې برخه کې د طالبانو محدودیتونو د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د شبکې پرون یک شنبه د یو تفصیلي راپور په خبرولو سره ویلي چې په 2040 کال کې 2 ځله د پولیو واکسین له ځنډولو وروسته طالبانو د اکتوبر په وروستیو کې د واکسین اجازه ورکړه، خو د واکسین چارې جمعتونو او د کلیو مرکزونو ته محدودې کړې. په راپور کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې چې د پولیو واکسین لپاره په نخښه شوي د ګوزن ناروغۍ له ځینو قربانیانو والدینو سره خبرې شوي او د هغوی په استناد دا خبره شوي چې واکسین نوې بڼې د دې ډاډ ترلاسه کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورورسیږي ستونزمن کړی دی. د کابل د موسوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د کابل د موسوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدو چې په خوا به واکسین چې خلک ماشومان ته به ورکول یم منظم ترتیب سره به هر کور ته به واکسین تونه واکسین ولتل ماشومان ته به واکسین ورکو خو منظم ترتیب براونو ول شوې دي ورته چې تاسو کور په کور واکسین تران ته ویل تاسو کور په کور مزه نو دا ډیره مشکل ده اوس ځکه ماشومان زی ځنن زی او ورکور کې چې سړی نیوي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د غلامبای کلی اوسیدونکی محمد صابر چې دوه بچیانې د پولیو واکسین له تازه پړاو پاتې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه درې بچیان لرم چې دوی باید واکسین شي، تر اوسه مې ورته واکسین نه دی کړی. مګم په خوا به د کور شاته نارینه او ښځینه واکسیناتوران راتلل او ماشومان به یې واکسینول، خو اوس نه راځي، وایي چې جمعتو ته راشي او ماشومان راولی. زه خپل دلته په دکان کې مصروف یم او راتګ وخت هم دقیق معلوم نه دی.
د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې سیداجان یوسفزی وایي چې کور په کور د پولیو واکسین د ګزړن او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخیستمنه لاره ده او د دغې لړۍ پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه خطرناکه پایلې لرلی شي.
که ماشومان واکسین نه شي نو امکان شته چې دغه وایروس نورو سیمو ته هم خپور شي. دا نه یوازې افغانستان او پاکستان ته بلکې د نړۍ لپاره هم یو جدي خطر ده، ځکه چې کولای شي د پولیو د له منځه وړلو نړیوالې هلې ځلې زیانمنې کړي. همدارنګه د ماشومانو روغتیا او ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي. د
یادونې ده که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه د یادونې ده چې که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، خو د پولیو واکسین د تطبیق پر وړاندې د محدودیتونو رواخوا تازه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځنډیدل د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي. که څه هم وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي ویلي چې حیاتي بشري مرستې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مرستو د درولو له فرمانه مستثنا دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان یوې چارواکي ویلي چې موږ په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو او د مرستو ځنډیدل په ټوله کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو خون کې پایس دا پیغام تر ته پریږدم. سی په څوار لسو کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار د مو د سلور میاستو ماشات پات سو امل سور جوزا سرطان نو بیا سخ کلم لیک دا ایل ورته پیدا سو ویل سی وو سی مقصد مو د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړی. بیا سم کله استکاکونه ورولو یا رایکین وک سلور پنځو واره وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی بیر تر لو بیا ویل تر زول عمل بدل سوی د بیرته سم را جوړ کړي د حاضری ځوابیتم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ور وړي دی اته او تم باندې ورته ناش یو خو مګر تر اوسه را کړسوی نه دی. مجبوریتم ډیر ورته لرو لږ نه ډیر. نو دا پیغام تر ته پریښو کوم چرته دا تر لوړ پړ یو چارواکو ورساو ډیر لو همکاري به می مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلي جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسوالی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورې مخته طالبانو 25 میلیونه ډالر لیلام کړله افغانۍ برته سم وسوله نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي بیا دی ډالر لیلاموي نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي دا خو افغانۍ خراب شوی ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی دا به څنګه سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تما سیګار څلور بجې او دیرش دقیقې شوې قدر من اوریدونکو په دوه منیمه کې 25 دقیقې باس لرو چې کوربه اسمت څاروند خولم راي په مکرې لاندو خبرونو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وشل شوی او یو بل ټپی دی د یوناما مطبوعاتی دفتر دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیخه پرون لغرمی ورسته وشوه د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپی شوی دی د پیخې حالت تر اوسه نه دی روښانه شوی طالبانو پیخه تایید کړې او وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې لبنده د هغو دینی عالمانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي د ټولنې میګانه وخت په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د وګړو ترمنځ د تبعیض د له منځه وړو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیر سه شنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولې دي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري ستړونه پرون په کابل کې لاسلیک شول د وزارت پرون نو وخت په دې اړه بیان خپور کړ خو جزئیات نه دی ورکړي د اسرایل پوځ وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلی ځواکونو د پراخ عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 وسلوال وژل شوی د اسرایل پوځ دغه نو وخت اعلان وکړ چې لدې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حمله کې وژل شوی او د سوریه په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول د سوریه د مدني دفاع د بنسټ تر راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوی ووژل شوی کې 14 نارینه او بخې 14 ښځې او یو نارینه شامل دي
بینځويش دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیه په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره پخوانی مجاهدین دي د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندی امریکایي مؤسسه ده او د هغه څخه پر اساس چې د بنسټ خپل وی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلیدو په اړه خبري کړې دي د دې ناستي ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل طرح وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنکړنو میدانی اقدامات به وکړي البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي لبل خو د سی راپورونه هم خبره چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلی دي که څه هم د شورا دا موضوع تایید کړي نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو لوی بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوی یو بده نه خده او د شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ لغړیو سره د مقاومت د عالی شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړی دي. د افغانستان د ژغورن لپاره د ملي مقاومت شورا، یعنی کومناس، د ګلوبل پیس فاونډیشن، د امریکا د نړیوال سولې بنسټ له غړو سره کړی و. ما ته سوال ده چې د افغانستان د سولې پروسه، یعنی څو ځله د همدغو چا سه دوی سره ناسته کړې و، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاید، بصیر انوار، د غراس د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله آتا د جمهوریت ورسته کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه، عمومي خلاص سبوتاش پروسه د دوی لاسه دغه پروسه سبوتاش سولې دغه پروسې کې رقابتونه و، یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی و رقابت لارې د سولې شورا ته پزور وربلل. دا سال کې چې باید په افغانستان کې، یعنی واقعا که سولې راتله یا طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سولې کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډېر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه شخصي، خو د سولې پروستو کې د دوی کوم ګډون یا قطر کې دوی مذاکرات کول، فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوه. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د دې سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کاوه چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، لدوی نه دوی په حساب دی، هم یعنی کوم جزئیات راخستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناست زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی لاسه افغانستان، یعنی افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزللري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي سي بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغلو د سولې د بنسټ حکومت اداره سده د پټول دنیا کې دوی د رقم ناستم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم. سوال خو دا خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی، نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین نظر صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکړي، لدین نظر چې دغه کسان چې دوی ورسره خبري کړی دي، د بنسټ ورسره خبري کړی دي، دا لتیرو سبان درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، پنځوا کې په شکل سره فکر د کوي چې دوی ته مراجعه کول، کسان د غیر انتفاعي دلیل خو د دوی ته مراجعه کیږي، لیکن دغه تصویر یا دا انتباع په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کدي طالبانو مخالفانو ته، کدي طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي، نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
دله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته او مدقیق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروان صاحب د مدقیق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې سو ټکی ته اشاره ولرو. اول خدای چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا د خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای، کچیر موږ متوجی سو یو خدا خوشبینی ورته خیو، او د دې پسنګ طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي، نو دغه سي انجوګان وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړ ملاقاتونه وکړه تر سوچ عملا خپل امریکایان پر په موضوع باندې خپل وې دخیل سو برنامه لپاره او د زه فکر کوم چې درجات اندازې پورې د لپاره یو لمسون د خپل د امریکایان لخوانه غیر مستقیم د لپاره وی چې تاسو وسو ګورئ د طالبانو مېز کې چې څومره ژور اختلافات موجوده ده اقانی وتروسم په امارات کې اوسې غاباستان کې ته تاسو وسو ګورئ چې په خپل نیو کې خپل رهبر باندې کې او د پسنګ دوی درونی اختلافات دا یو خو زیاده چې خپل طالب هغه پلاویان بده کوی سوای چې طالب د جهاد په نوم باندې سوې استفاده کوله او دوی یوازې د چوکایو د پیسې لپاره غوښتنه درلود. اگر چې دغه موضوع د 50 کال په افغانستان کې دغه بدبختانه میشه مو د جهاد د یو نه بل بنوم باندې خو دوی اکثرا خپل منافع ته کتل خپل شخصي اهداف ته بل کتل. مګر متاسفانه چې موږ ولا سمیشه په دغه مسایل باندې غولیدل دا امیدوار دي چې د دې نه ورسته یم ګول صدقه لګ بیدار سي وطن ته متوجه اوسي او د دې پسنګ په دغه مسایلو کې اکثرا نه غفراتي ډلې کوم شعارونه وکي دا په حقیقت کې دغه سي وخت نه لري دوی ټول اکثرا ټولي خبرې د خپل ځان لپاره کوي.
بله
خو بیا هم یم هدف دي کدا چې دغه کوم ملاقات چې د صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړم خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کارغول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه سول نه غړي او کوم ملاقات چې د استنبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکه پښتنه داده صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود پاره وخت کې له دوی سره سول نه کوله عملا سید چې په قطر کې ځینی خبري وکړي لیکن سول نه ور سره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي اوس چې دغه خلک کدی ملی مقاومت جبهه د کنوری دی مخالف ډلې دی طالبانو دی هیڅ وی په افغانستان کې کوم ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې له دوی سره خبري وکړي.
جناب سرواز زه تا خبر سره ویخه موافق دل پاره مکسر پر باسون کې همدا خبره تما اشارات درلود کړی مې دا چې طالبان اس کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خود له نو سي خي نه براتون کې خي ور دره پر جوغو خپل حق خپل حکوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی
به فایده نو ګټه زه چې ځات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دو تړونی چې ورسره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه سوې جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر سوچ د د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او بل اخر په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي هم
تاسو سره بیا روان ده
امریکایان
ورته په موجود
کور ودان مدقیق صاحب تاسو نظر څه ده لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي کڅم وایدا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سات حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو له لوري
څارون څه باول خو دله نومه د فاونډیشن خصن په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخ منځ کومه نتیجه نه ورکړي زما په نظر سیده به د امریکا اته د دولت سیسي د وزارت خارجي یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډیر عادي خلک کی ناشته کړي د درخم ناشته به مخ کې په ترکیه کې حکومت کرزی او مصطفی مستور د غراس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه شوی و دوی سره ناشته وکړي خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي صرف هغه بنسټ راغلي دوی سره ناشته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوان درست مادي امکانات ولري.
مننه مدقیق صاحب، که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات دي، د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتنی خبرونه به موریدلی وي، قسم د شورا دا خبري رد کړی دي، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو ښه انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې ښه انتخاب دی پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکې لوبولي وو د افغانستان د جهاد وخت کې، تاسو وګورئ درست په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې هم موجود قواد فشار ده چې طالبان توخي چې دغه مغل نورو ډلو سره ملاقاتونه کوي، اگر چې خپل د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړه چې مغل ناست نه ده کړی، خو تر غجاز خبرې ما ناست سوي ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، یا تا د دفترو پیشنهاد ورته سوي ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانستل شي. یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دی، خو فکر کوم په لوی کچه نړیواله ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و، د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته بدرست دفترونه ورکړي، خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران برادی بیا به یو شل کال بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه په فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي. په جالب ده په ورسره د پاکستان استازي کابل ته راځي، په موږ ورسره خصوص باندې بمبارد کیږي، او خپل د طالبان په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري، اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل، د عباسستانګزي دغه وروستي خبره، نو ستاسو خبره درسته ده، یو قواد فشار به وي. خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغه خلکو د ترکیه کې دي، له دونه به ګمان کوم چې جوړ شي، اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میدانی اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا د سې څوک نه وینم چې د دوی سره ودرېږي، بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسې صدیق صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه شو په افغانستان کې د داوود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود، لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو د دې په څنګ کې غوی ډیر جوار نفوس لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه بدبختانه، او د دې په څنګ کې هلته ډیر روسي ډلې همیشه هلته غوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف کې چیرې موږ توجه سوې دا د متقین ناست په دوبه کې هندستان سره دا خبرې دي چې بل اخر پاکستان لږ زره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي،
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره چې اکثره پاکستان وایي چې بلوسان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې دغه ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسې کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسند کې دوی وایي چې دا ټي ټي پی د هندستانه پیسې اخیستل کیږي، او بل اخر پاکستان کې مونږ لپاره غټ نام نه جوړ کړای. نو دا کسي خبره دي چې بل اخر کېده سي چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې، نه په نامن کول کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید د شک
نه. ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسه. مدقیق صاحب، تاسو له شاغل صدیقی سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقی هم ورته اشاره وکړه د داوود خان له وخته، پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله، یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی او غوته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې غوی د دین مخالف دي او هلته مذهبیون پارول او دلته را لېژل یا ملاتړ کو په دې نامه په افغانستان کې جنگ ساته جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده. هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه د همدې وسیلې په همدې وسیلې کوي. ستاسو نظر څه؟
څارون صاحب سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري او شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه لغه وخت په وخت په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه د پاکستان لخوا د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړه شوی و اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نسیدي دا یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړل واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده یعنی اوس د اسلام په نوم په دوی خبره کې نو دغه رهبرانو سره سړي ملاقاتونه کړي دي یا دوی ک دفترونه ورکی بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کوم منافع لري په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندستان لاستال سره سي کوم ملاقاتونه سوي دي هندستان د اوس په نومړې کلو کې د اسلامي امارت سره طالبان راغلل د غوې یعنی هندستان اصلا کوم رول نه درلود اوس برعکس په افغانستان کې د هندستان کوم فشار سره رول لري لدینه پاکستان په ډیر ویر کېم ده او کوم شای څه غختل عین موجود له مجاهدینو نه غختل طالبان هم دغه غختل سبا دوی یعنی دوی لاسپوسی راسی برعکس قضیه برعکس ولا نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی لاس تللې ده خو بیا هم توتیه جوړوي سي په حالت کې په افغانستان کې د ډیوران د فرضی کر کې په افغانستان دی وبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ اسیا ته دوی د تجارتی لارې دغه کومه سایل دي چې وي له ستونزې سره مخامخ.
بله ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نوري مخالفي ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه وکړي؟ دا خو جلا خبره ده کدا صحیح یا کني صحیح چې آیسای دوی ته مراجعه کړي ده دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایانو په تورو باندې طالبان وځپل سو لمای زولاړ او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی په دویم ځل کې طالبان په دوه پوښتنه چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده په کار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې غوي مونږ ونیول او ګواندانما امریکایانو ته متسلیم کړل او د دې په څنګه سی هو جلسه نو مقاومت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هرڅه کوي د لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې ډېر کسان هم وجلسای پاکستان کې په نورې دار کومه کړ بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې ګټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او ګټ یو موضوع بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره وطن قربانه او ولسم قربانه او ارزه قربانه او بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو نو بنان په دې اساس واخې یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای او لاس پوسی خلق نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دنیا حمایت کړي وای ولز هم د دین نفرت کو نفرت کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې وسای سای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نستا وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي در پر چې بیکاری بیروزګاری ده خپل هغه خوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دغه قضیه مم دله لپاره تشریح کړي چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال دا ده دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې کوم مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پی سره معاملې کوي او دوی په میدان پریشتي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې اړین پروسې په طالبانو کې د بودی خلکم بده پوه چې دغه معاملې په مونږم کېږي. تاسو وسو ګورئ چې دا
استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریا بول بیا ما خلکو سره ناشته کوي یعنی دا په معنا چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوه ده پورې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم ده او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره هم ښه پشان ده هغوی لپاره هم دا ښه پشان ده ولې دواړو لپاره یو پورې 50 کاله کې یو بل سره پیژني یو ښه معاملې سره کړی او تر هم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد دي کې صحیح ده چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې داسې وګوري کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کم دغه صدر رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته یعنی د خپل دی او په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسایل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې او بیا دا خلک پدې کافیا تاسو وکړي زه خپل دې جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سورځ مخ کې وو کله بیا دغه نورسه د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو پدې کې د دوالو مجلسای رؤسا پکې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید دغه ورځ داخله کې انتقال کو یعنی دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط سم په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبد الله لپاره ساتل شوی چې دا خلک باید وویشتل شي یعنی دا بیخي په دې کې زه بیخي تصادف نه وینم د لپاره تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زروز هغه سعودي او روس ته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول شو نو فکر کوم چې دا سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نه سار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کر خبران سو کنه داخله کر خبران نو خو اصلي مرتبر کې پیسې مرتبر کې دوی خو متاسفانه چې د کافی تعلیم او نه درلود او نه په ولکه د سیمه حبیب درلود هم دا خلکو چې دوی يهودي او عادي شخص نو دوی نه غړ غټ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یهودي او پوره پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او د دوی د پاکستان برا غره حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورستی پښتنه بوي ل شغل مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځنی وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پر دې کړه ول لري کړه ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څناسه نړیوال دی وهیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولې شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډېر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډېر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه هم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډېر غټ غټ مسایل سي دي وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مې څو ماشونه څور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته د قوه د فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي عمومي وایم دا افغانان هغه وروستای عقل په سر کې راتلې موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم هرڅه لرا څور کړې وي نو وسم ساره وخت د اگر چې کومه غوښتنې سي په ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وايي طالبان وايي موږ هم شمول یو دوی وايي سول راول وايي سول راغلي ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو افغانستان ټول کډرونه وته د اوسم روان دي
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید اوس هم سره وخت ده که اوس شپږ میاشتې ورسته یو کال وروسته موږ خپل گریوان کې سر ټیټ کو دغه کوم خودخواهی او کوم شی تلرو دې ته باید تغړه کېدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بل اخره بیا هم ګډوډی وي. پر حال ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خوانی مرستیال او ژورنالیس غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خوانی مرستیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.